سلام د ازادۍ رادیو د خبري مجلې ته خرغلست قدرمن اوریدونکو د نننۍ نیم ساته خبري مجلې په سر کې خبرونه واوري. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې د سلګونو زره ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل، داسې مهال چې ژمی را روان دی په کونړ او څیرمه ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له کبله د 212,000 کوچنیانو او د دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخامخ دی. یونیسف له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره 22 میلیون ډالره بسپنه غوښتې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د نږدې 140 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون 4 میاشتنۍ طرحه جوړه کړې څو بشرپال سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړونکې زلزلې 4,05,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. د قطر پر پلازمینه دوحه د اسرایلو هوایی برید ته د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت تیره شپه وویل چې اسرایلو په دې برید سره منل شوي سیاسي او نړیوال نورمونه تر پښو لاندې کړي دي. د طالبانو سیاسي دفتر له 2010 کال راهیسې په قطر کې فعالیت کوي او له امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرې هم هلته ترسره شوي دي. پاکستان هم دا برید غندلی دی. صدراعظم شهباز شریف پر خپله ایکس پاڼه دا برید غیر مواجه او یوه خطرناکه پارونه بللې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل پیکینګ د اسرایلو لخوا د قطر پر ځمکنۍ بشپړتیا د تیری په کلکه مخالفت کوي. د دې وزارت ویان نن وویل چې چین دې ته ژوره اندېښنه لري چې دا برید کېدای شي وضعیت نور هم کړکېچن کړي، او روسیې ویلي دي چې پر قطر د اسرایلو برید د ملګرو ملتونو د منشور ښکاره سرغړونه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرایلو سفیر دانی دانون نن د دې برید دفاع وکړه او ویل اسرایل قطر نه بلکې حماس ته لپنه کړي. نوموړي وویل دا یو معقوله پریکړه وه چې اسرایلو په خپلواکه توګه کړي. د اروپای کمیسیون مشر وایي اروپای ټولنه به د خپل قلمرو د هرې لویشتې دفاع وکړي. اورزولا فاندرلن د اروپای ټولنې پارلمان ته په وینا کې وویل چې روسیې نن د لسو بی پیلوټه الوتکو په وسیله د پولانډ او اروپای ټولنې پر هوایي حریم برید وکړ. میرمن فاندرلن د اروپای ټولنې په ختیځو هیوادونو کې چې د دې په وینا د روسیې له ګواښ سره مخامخ دي د دفاعي ستراتیژیکو امکاناتو د پیاوړتیا غوښتنه هم وکړه. نوموړي زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د پولانډ تر څنګ ولاړه ده. پولنډي چارواکو ویلي دي چې د روسیې بی پیلوټه الوتکې د پولانډ پولو ته نږدې د اوکراین پر سیمو له بمبارۍ وروسته نن سهار د پولانډ هوایي حریم ته ننوتلې. د پولانډ پوځ له دې پیښې وروسته خپلو ځواکونو ته د تیارسۍ امر وکړ. د نیپال د روغتیا وزارت وایي د دې اونۍ په مظاهرو کې د مرو شمیر 15 تنو ته ورسېد. د وزارت نن وویل چې په دې لاریونونو کې 643 کسان هم ټپیان شوي دي. نیپالي سرتیرو نن سهار په پلازمینه کټمنډو کې سړکونه بند کړل او خلکو ته یې امر وکړ چې په کورونو کې پاتې شي. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې لسګونه زره خلکو په کټمنډو کې په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې لومړی د فساد پر ضد پیل شوی و. خو مظاهره چیانو پرون وروسته دولتي ودانیو ته اور واچو. مظاهره چیان وروسته له هغه نور هم په غوسه شول چې ټولنیزې رسنۍ له کاره وغورځول شوې. دا رسنۍ د نیپال د حکومت په امر وروسته له هغه بیرته فعالې شوې چې پولیسو د پارلمان مخې ته د راټولو شویو مظاهره چیانو د تیتولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او ربړي ګولیو کار واخیست. د ولاریونونو صدراعظم مجبور کړ چې تیره شپه خپله استعفا اعلان کړي او له خلکو یې غوښتل چې د مظاهرو لاس واخلي. او پاکستانی چارواکي وایي د ژغورنې ډلو په داسې حال کې چې پوځ ملګرتیا کوله نن بیا هم د دې هیواد د ختیځ د جلال پور پیراوالا له سیلاب ځپلو سیمو د زرګونه زیانمنو خلکو په ایستلو کې برخه واخیسته. په دې سیمو کې د اوبو کچه لوړه شوې او یو خطرناک حالت ته رسېدلې ده. د ژغورنې ډلې په دې سیمه کې په کښتیو کې ګرځېدلې او له هغو خلکو سره یې مرسته کوله چې په ونو کې یا د ودانیو پر سر ایسار پاتې وو. خو په عین حال کې ډېری زیانمن خلک شکایت کوي چې بېوزلې خلک ساعتونه ساعتونه ژغورونکو ته انتظار و. د بیړنیو مرستو د چارو کمیشنر نبیل جاوید ویلي چې د سیلابونو شاوخوا 1,240,000 خلک زیانمن کړي. د هغه په وینا د سیلابونو له کبله ډیری بې ځایه شوي خلک د خپلوانو کورونو ته تللي دي، خو زرګونه نور له کورونو بهر شپې سبا کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د وګي اسمبلی 19 ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر 19 سره برابر ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې باوري چې د ماشومانو د ژغورنې سازمان وای په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي په خو هم په بیړني حالت کې و، خو اوس دا ناورین لا پسې ژور شوی دی. د کونړ د زلزلې ځپلو سیمو خلک شکایت کوي چې د ورستې زلزلې پر مهال مالداري هم زیانمنه شوې ده.
روزانه زمونږ جلپ مالداري روانه واغه مالداري زمونږ هلاک او تباہ شو او ډوبه شو، لاس په غوږو کې نه استو او میم ختم شي د چرچرګانو پورې ارڅ غرق شو.
افغان سوداګر وایي چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله د تیرو کلونو په څیر بیا هم میوې او سبزي له منځه تللې دي.
زما د پنځم تاریخ نه ګاډي ولاړ دي، یو ګاډي مونږ ته په 15 لک کلدارې باندې کیږي او مالونه په دسي سویه باندې شوي دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایه نه کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي لا دمخه هم په یو بیړني حالت کې و، خو د دې هواد په ختیځ کې ورستۍ وی جړونکو زلزلو د ناورین لا پسې جوړ کړی دی. د سازمان پرون پر خپل تازه خبر کړی بیان کې ویلی زلزله زپلو سیمو کې لسګونه زره ماشومان امیندواره او شیدې ورکون کې مایندې او نور خلک له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ دي او زرګونه کسان د بیړنیو تغذیوي مرستو غوښتونکي دي. په عین حال کې یو شمیر زلزله زپلې کورنۍ وای کڅ هم لوی جړیو آبادی تراوستل شوې دي او سرپناه ورته برابر شوې ده، خو له هم د روغتیاي اسانتیاو په ګډون بلا بیل مرستو ته اړتیا لري.
د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن وای د افغانستان په وروستۍ زلزله ځپلو سیمو کې لږ تر لږه 10,000 له 15 کلونو کم عمر ماشومان او 10,000 امیندواره او شیدې ورکوونکي میرمنې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه سازمان د سپتمبر په 9 په یو بیان کې چې په ایکسپانه خبر شوی ویلي په غزمنو سیمو کې له 9,000 ډیر کسان د بیړنۍ او تغذیوي مرستو غوښتونکي دي. په بیان کې راغلی دا وضعیت په داسې حال کې رامنځته شوی چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د کمښت لامل سلګونه روغتیايي مرکزونه تړل شوي. سید چرلن ویلي د نړیوالو مرستو کمښت د افغانستان په ختیځ کې د اتیا روغتیايي مرکزونو او ګرځنده ټیمونو د تړل کېدو لامل شوی چې لامل یې 15,000 کسان له درملنې بي برخې کړي دي. په بیان کې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې د سازمان د پروګرامونو د یوې مسولې سمیرا سعید رحمان له قوله راغلي د ماشومانو خوارځواکي لا دمخه یو بیړنۍ حالت او خودي ویجاړونکو زلزلو ناورین پسې لا جوړ کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لوړاندې هم د خوارځواکۍ لپاره کړکېچ سره مخ هواد بلل شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف په 13 اگست میاشت کې خبرداري ورکړې و چې په افغانستان کې د 3.5 میلیونه خوارځواکو ماشومانو له ډلې 1.4 میلیونه د مرګ له خطر سره مخ دي. د سپتمبر په 8 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې لامل په غیزمنو سیمو کې د ماشومانو او مېرمنو د خوارځواکۍ په اړه خبرداري ورکړې و. یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ بیا وایي چې څوملو ویجاړیو آبادی او تراويستل شوی او سرپناه ورته برابر شوی د خلاهم د روغتیايي اسانتیاو په ګډون بیلابیلو مرستو ته اړتیا لري. د کونړ د نورګل ولسوالۍ د زلزلې او زیانمن عبد الله ازادي راډیو ته وویل
نو بیګا د شپې موږ باندې موږ بنار پات شي ډوډۍ نه ګرم و نه خای چې موږ واځي زلزله چې موږ باندې رااله موږ پراتو او دو یو جلق سره جلق سره او تا اقرا منی را کیناست او دا یو گزوی شهید چو آخه دا یو دا غجی بنا لس کسان یعنی یو من زخمیانی او غاو بزی او تشت سن دا غجی مزما و بودیا چی واقع طول لانجی وجد زیگی.
د څوکې ولسوالۍ د چلس سیمې زلزلې ځپلې ساق ازادي راډیو ته وویل لا هم ورته سرپناه نه ده برابر شوی.
دغه سانه تیر شو وسی هر شي دلته لرون دا یو جوړ جامې د منګ سوالې دغه کلی دي فکر یې منګ هیڅ نه لرو نم د وبو دغه ست ده نم خیمهشته ده بیګم وړو د سپوړاله منس پته راکلی ده باران وو باران منډه قسی وړالو او منډه خدای ته سوالونه کول او جړل منګ لا رب ته سوالو کې داز من کار نه ده.
لماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف هم تازه ویلي چې په کوناړ او څیرمه ولایتونو کې د روستۍ زلزلې لامل او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، د 202,000 کوچنیانو او د دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخ دی. د تیرې اګست میاشتې په 1 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6.1 درجې زلزلې د ننګرهار، لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخه مالي او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویندویانو وخت په وخت په کې د اوختي مرجوب لپاره شمیرې خپرې کړې چې پر بنسټ یې په ټوله کې په دې زلزله کې په 4 ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2,200 زیات کسان مړه شوي، نږدې 4,000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 5,000 کورونه ویجاړ شوي. ملګرو ملتونو ویلي په مړو شویو کې شاوخوا 550 ماشومان دي. دغه سازمان د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د نږدې 1,000,000 ډالر غوښتنه کړې.
راپور کې مو واوریدل چې د ماشومانو د ژغورنې سازمان یا سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې د ماشومانو خوارزواکي په خوا هم وا او په بیړني حالت کې وای، د دې هیواد په ختیځ کې وروستۍ ویجاړونکو زلزلو د ناورین لا پسې ژور کړی دی. په عین حال کې ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د 500,000 زلزله ځپلو لپاره د شاوخوا 1,000,000,000 ډالرو بس پنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په یو بیان کې ویلي نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وایي تر اوسه یې کافي مرستې نه دي ترلاسه کړې.
ملګرو ملتونو افغانستان لپاره د 1,09,600,000 ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون 4 میاشتنۍ طرحه جوړه کړې چې پر بنسټ به یې بشرپاله سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړونکې زلزلې 4,05,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. اوچا د سپتمبر په 9 په خبر شوي بیان کې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره خپل یووالی څرګند کړي. په دوام که افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکې اندریکا راتوات په حواله راغلی چې اوس هغه وخت دی چې نړیواله ټولنه باید په بشپړ ځواک سره هغو خلکو سره خپل پیوستون اعلان کړي چې له دې وړاندې هم ډیر کړاوونه زغملي دي. نوموړي زیاته کړه د ژمي را نږدې کېدو ته کم وخت پاتې دی او باید اړینې مرستې تر زلزله ځپلو ورسیږي. اوچا وړاندې په بیان کې ویلي ډیری کورنیو خپل د خوړو زیرمې له لاسه ورکړي او اوس په ناامنه او لومړنیو شرایطو کې له سرپناه وړینو وسایلو پرته ژوند کوي. د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی او د روغتیا، زده کړو او نورو بنسټیزو خدمتونو زیربناوي هم زیانمنې شوي یا له منځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر دغه شان زیاته کړې. ملګرو ملتونو او د بشري مرستو بنسټونو په زیانمنو سیمو کې د مرستو لړۍ پیل کړې چې پکې د خوړو، خیمو، ګرمو جامو، کمبلو، د څښاک د اوبو ویش او د روغتیایي ټیمونو لیږل شامل دي. د دې ادارې په وینا نوې 1,09,600,000 ډالري بودیجه به د کال تر پایه 4,05,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون څو برخیز خدمتونه برابر کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې د 3 هیوادونو او نړیوالو ادارو له بشر دوستانه مرستو او همکارۍ مننه کړې ده. د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې د اګست 1 د شپې نه وختي مرګونې زلزلې له امله تر 2,200 زیات کسان وژل شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي. همداراز له 6,200 ډیر کورونه نړېدلي دي. په همدې حال کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي تر اوسه یې کافي مرستې نه دي ترلاسه کړي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي فرهاد ازادي راډیو ته وویل
سرپناه ځایونه کورونه ټول تحریف شوي دي. خوراکي مواد صحیح رسېدګي نشي کولی. خوراکي مواد مو کورونو کې بعضې کې چراغ وزر شوي، هغې کې خدمنځه تللي وو. نو هغه خپلې وسې پورې کوڅې ولرو، هغه د کونړ نور وسم نشته دی. ځکه ماشومان، زنانه چې هر څوک چې دي ټول پټو کې چې لاهغې کېناست یوه خیمه را کړې ده. زموږ فامیل تک مواتو نفره فامیل دی، نو هغې کېناست دي. نو موږ ته بسنه نه کوي ځکه کول ټول تحریف شوی، هغه سر نه بېرته جوړ نه شي، دا نه شي، نه هغې کې جوړ نه کېږي.
د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د مزار درې اوسېدونکی نقیب الله صفی هم ورته ستونزه یادوي.
څو نا څو کومه کونړ رسېدلي دي خلکو ته، غازی آباد قریه کې خلکو ته زیات رسېدلي دي. لودلام څخه پاتې ده کومه کونړونه، آریت او شماش ټول دغه ساحې د کومه کونړونه پاتې دي. اوس نا څه رسېدلي دي وته او کومه شي لازم دي، هغه څه کومه کونړونه رسېدلي. خلکو ته بسنه نه کوي، خلک ټول په سارا باندې ناست دي.
د طالبانو حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي تر اوسه د کورنیو او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ د افغانستان په ختیځ کې په سلګونو زیانمنو کورنیو ته د خوړو او نورو اړتیاوو مرستې ویشلې دي. د دغې ادارې په فیسبوک پاڼه په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې زلزله ځپلو ته د اوړو بورې غوړي او نور خوراکي توکي ویشل شوي دي. ملګرو ملتونو تازه د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو د خطر په اړه هم خبرداری ورکړی، ځکه په وینا یې شاوخوا 2000 زیانمن شوي خلک په کمپونو او پرانیستو ځایونو کې حاجت رفع کوي چې دا د ناروغۍ د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعت.
درنو اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. ورساوي ګنشمیر روسي بي پيلوټ الوتکې چې تیر شپه پر اوکراین د روسي د بریټ پر مهال د پولند هوایي حریم تننوتې وي نسکوري کړې دي. د تیرو درنیمو کلونو راهیسې چې په اوکراین کې د روسي جګړه روانه ده، د لومړی ځل دی چې روسي بي پيلوټ الوتکې د ناتو د یو غړي هیواد هوایي حریم تننوزي او هلته وشتل کیږي. په دې اړه نور تفصيل سلطان محمد سرور اوروي.
پولند وایي روسي بي پيلوټ الوتکې چې د دغه هواد هوایي حریم ته ننوتې وي د خپل الوتکو په وسیله نسکور کړي. په گاونډي هواد اوکراین کې د 2022 کال په فبروري کې د جګړې د پیل راهیسې د لومړی ځل دی چې روسي بي پيلوټ الوتکې د ناتو د یو غړي هواد حریم ته ننوځي او هلته وشتل کیږي. وارسا د مسکو د اقدام یو تیری او په لویه کچه پاراونکې عمل وباله. پولند د ناتو د تړون په اساس د دغه پیښې په اړه د غړو هیوادونو د مشورو غوښتنه کړې. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک د چهارشنبه په ورځ د کابینې په بیړنۍ غونډه کې وویل تیر شپه د پولند په هوایي حریم د ګڼو روسي بي پيلوټ الوتکو لخوا تیری وشو، هغه الوتکې چې مستقیم ګواښ رامنځته کاوه وویشتل شوې. ډونالد توسک وروسته د پارلمان غونډې ته وویل زه هیڅ دلیل نه لرم چې ادعا وکړم چې موږ د جګړې په درشل کې یو، خو لیوې کرخې تیری وشو او دا د پخوا په پرتله بې ساري خطرناک ده. په داسې حال کې چې اروپایي مشرانو د روسیې دا عمل وغند، توسک وویل د شپې په اوږدو کې د پولند په هوایي حریم 19 ځلې تیری وشو چې ګڼو ډرونونو له بلاروس څخه پرواز کړی وو او احتمال لري چې څلور یې وشتل شوي وي. خو د کورنیو چارو وزارت ویاندې کارولینا کالیګا وویل چې و ډرونونه او د یو ناپیژندل شوي توغندي ټوټې وموندل شوې. د پولند صدر اعظم وویل دغه الوتکې چې امنیتي ګواښ رامنځته کاوه وویشتل شوې، خو دغه پیښې سیاسی وضعیت هم بدل کړ او پولند د ناتو د تړون د څلورمې مادې په اساس د غړو هیوادونو د مشورو رسمان غوښتنه وکړه. د دغه مادې په اساس کې چیرې د یو غړي هیواد ځمکنۍ بشپړتیا، امنیت یا سیاسي خپلواکۍ ته ګواښ وشي، نو غړي هیوادونه سره مشوره کوي. د ناتو تړون یو ویاند وویل دا لومړی ځل و چې د تړون جنگي الوتکې د تړون په فضا کې د بالقوه ګواښونو د دفع کولو لپاره لاس په کار شوې. د ناتو عمومي منشي کروته وویل که د تړون په هوایي قلمرو تیری عمدي وي که نه، خو دا یوه مطلقه بې پروايي وه او د ناتو غبرګون یې په وړاندې بریالی و. د ناتو عمومي منشي د تړون له یوې غونډې وروسته د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې په اوکراین کې روان جنگ ته د شدت نه ورکوي، د ناتو د غړو هیوادونو په هوایي قلمرو د تیری نه کوي او ناتو به د خپلې خاورې له هرې لوېشتې دفاع وکړي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک وویل د دغه هیواد په هوایي حریم د روسیې د بي پيلوټ الوتکو د تیری په نتیجه کې تلفات نه دي رامسته شوي. روسي بي پيلوټ الوتکې په اوکراین دی او پراخ بریټ په محل د گاونډي هیواد پولند هوایي حریم ته ننوتې وي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د هیواد د ختیځ پورسيو زلزلو کې د خلکو زرګونه څاروي او مرغان هم مرشوي دي. په کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست چارواکي وایي چې زلزلې په دې ولایت کې مالداری سخته اغیزمنه کړې ده. یو شمیر زلزله ځپلو ازادي راډیو ته ویل مخکې ژوند په همدې مالداری او د چرګانو په ساتلو پر مخ وړ، خو اوس حیران دي چې څه وکړي.
واو بزاو چر چرګړی بم کاو او ناسا پیچ دا زلزلہ او دا پی خراب هغه مالداري نه او د زندګی نه ټول لاسنه ختم کړلو
وای ژوند یې په مالداري روان و چې مالداري ختم شواله که ژوند یې چې ختم شوی وي د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د تیتک کلی د اوسیدونکو محمد زمین وړاندې ازادي رادیو ته وویل په زلزلہ کې لدی شو زیاتې اواز وځي مړي شوې دي
روزانه زمونږ جل په مالداري روان و هغه مالداري زمونږ هلاک او تباہ شو او ډوب شو لاس په غوږ ته کیناستو او میم ختم شي د چرچرګانو پورې ارڅ غرق شو خسته لا خرڅه ولا خړل او ژوندګي په دې روانه واغه ژوندګي مال چې زمونږه ختم شاو تباہ شي زمونږه ژوندګي مسره تباہ شي زما خپل 15 ډیر شوزي مړي شوې دي د سیمې چرګان مړ شي دي
دغه ولسوالې او بلوسیدونکو زلزله زپلې هم د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل
زمونږ چې مال دی او مالداري او خرڅ د خاور لاندې شوې دي د زمونږ د ټول علاقې خلکو واغانې بزی چرګان ارڅ ډوب شي دي او
راپور کې مرکه شوې زلزله زپلې وایي کونړ کې زلزله په ټوله کې مالداري سخت وځپله د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست هم د خبره تاییدوي دغه ریاست د وترنری او مالداري خدمتونو عمومي عامر ډاکټر غالب مسعود د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اگست 18 د شپې نه وخت زلزلې د کونړ ولایت په دری ولسوالیو کې زرګونه څاروي نور حیوانات او چرګان مړ کړي دي
د څوکۍ او نورګل او د چبې درې په مربوطاتو کې کومه ساګه زلزله شوې ده الته تقریبا د 2.5 در شاوخوا کې خصکی غواګان طرف شوې دي همدارنګه تقریبا د 9.5 در شاوخوا کې چې کوم دي اغال ته ګړي او زی طرف شوې دي د دې ترڅنګ اسبو مرکب دا تقریبا د 3.5 شاو شاوخوا کې دا طرفات لرو او ورسره څنګه چرګان څنګه دا هم تقریبا د 3 در شاوخوا کې طرفات لرو
نو موړه زیاته وی چې فیلن دوی سي متخپل وترنران استولې چې د ټپشویو څارویو او حیواناتو درملنه وکړي دغه شان په خبره د مړوشویو حیواناتو د دفنولو چاري هم روان دي مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف یو اندښنه ښودلې و چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه حیوانات له منځه تللي او کاجره تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده د یادونې ده چې د اګست 18 د شپې نه وخت د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځانې او مالي زیانونه وړول د طالبانو حکومت په کونړ کې د زلزلې له امله د مړو شویو شمېر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 90 ودانې هم په بشپړ ډول ویجاړې یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوې دي
لکه څنګه چې مخکې مو هم په یو راپور کې واوریدل د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د انسجام دفتر یا اوچا د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د ناروغۍ د خپرېدو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی او پر دې اندېښنه ښودلې ده د دې دفتر یو جګپړي چارواکي د ملګرو ملتونو په یو آنلاین خبري کانفرنس کې ویل شاوخوا 92% زلزله ځپلي په جوړو شویو کمپونو کې په خلاصه فضا کې رفع حاجت کوي او دا کار د کولرا درمنست کې دوه غوخ ډیروي
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاوي د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو او روغتیي پاملرنې نه موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت رپ کول او د کولورا وبا درمنست کې دوه غوخ زیات کړي د اوچا د ستراتیژي او همغږي مسولي شانون او هیرا د شنبه د سپتمبر پاتمه د ملګرو ملتونو په انلاین خبري ناشته کې په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل
The conditions on the ground there are
په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی یو شمیر کورانه په خیمو کې ژوند کوي په داسې حال کې چې ګڼ شمیر نور له خیمو پرته باد او باران ته پاتې دي پاکي او باورختي پاملرونه وجود نه لري د دې په کتو چې په سیمه کې د کولرا وبا موجوده و زموږ لومړنۍ ارزونه ښیي چې 29 په سلو کې زلزلہ ځپلې په آزاد فضا کې خپل حاجت راخه کوي نو ویلای شو چې د کولرا وبا احتمال په جدي ډول د اندېښنې وړ دی
نوموړي دغه راز ویل چې سیما په بشپړ ډول ویجاړه شوی او ډیرو زیانمنو د کورنۍ غن غړي له لاس اور کړی چې لاملې په ذهني ډول زپل شوی او رواني درملنې تاړتیا لري نوموړي دا هم ویل چې زیات شمیر مېرمنې او ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوی داسې محل چې په یو شمیر سیمو کې روغتیایي ټیمونه کار کوي خو په خبرې دغه چاره عجلې پر اختیار ته اړتیا لري په همدې حال کې یو شمیر زلزلہ زپل کورنۍ چې اوس محل خپل ویجاړو شوی سیمو راوتلې او په خاص کونړ کې تر خیمو لاندې ژوند کوي وایي ماشومان ناروغان دی او لخیمو پرته هیڅ ډول اسانتیاوی ورته نه دی برابر شي وی یوه زلزلہ زپل چنه غختل پر راپور کې نوم خبر شي ازادي رادیو ته وویل
ځینې مریض د خېټه خراب ده، دانې ورنه خطرې دی، هغه لاس سپته او رس پروت دی.
راو د نن جامې شه بچی مریض بربن راوستي دی، نه سم او خپل مې دغه څه په خېبه لاغلې ما کالی نشته، تشنابونه نشته دي، بنده شډنګ باندې پراته یو خېمه کې نو خوشته نه بچی
نه دي. دا مېرمنه وای خپل د شپږ میاشتو امیدوار او په زلزلې کې ټپي شوی هم دا خو د خزینه ډاکټرې د نه موجودیت لامل لستونزو سره مخ ده. په همدې کم کې میشته یو بل مېرمن هم ورته ستونزه بیانوي، دا هم چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
چې دا نور لټنین نشته دی، پیاله نشته، لوټکه نشته، او جارماز نشته، بستره نشته، او دغه ته هم ضرورت دی. زوړ کې را سره نه په سر سرتور راغلی شپه و جامې د چانه و د چای و د چانه و چې څه ځبه ناري نه وکم سونو کې را لڅ څه شو څه شو.
دا په داسې حال کې چې پرون د سپتمبر پاتمه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو بیان کې ویلي و چې د کونړ په مرګونی زلزلې کې ل نیمایي زیات قربانیان خزي او ماشومان دي. دغه سازمان ویلي چې د زلزلې لامل اغیزمنې شوی خزي او ماشومان سخت ټپيان شوی او بیړنۍ او رواني ملاتړ ته اړتیا لري. په بیان کې راغلي چې دغه ناورین بشپړ حد لا تر اوسه هم نامعلوم دی، ځکه یو شمېر اغیزمنې سیمې لري دي او د نن لاسرسي لامل تر اوسه ندي ارزول شوی. داسې مهال چې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه خودل شوی، د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې یو لزره ډېرې امیندوار مېرمنې هم په دې زلزله کې اغیزمنې شوی. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې و چې د خزینه مرستندویانو په تګ راتګ لګیدلې محدودیتونه پای ته ورسوي چې زیانمنو مېرمنو ته بیړنې روغتیایي مرستې ورسیږي. رویټرز خبری اژانس په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستيال د استاذي ډاکټره مکتا شرما له قوله ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې نوي پسلو کې روغتیایي کارکونکو نارینه دي او پاتې لس سلنه خزي هم تر ډیره نرسان او قابلیتګان دي، نه متخصصې ډاکټرانی.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوس هم د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. یو شمیر افغان سوداګر وي په تورخم کې د څو ورځو لپاره په تازه میوه او سبزیو د بار موټرو ځنډولو دوی ته درنه مالی زیانونه اړولي دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دا ځنډ په تورخم کې د غنی غونې او د موټرو د پلټنې لپاره دی اوګدو کترونو د جوړیدو لپاره راغلی دی. دوی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نورو لارو تړلو هم د دوی ستونزې زیاتې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی هم دا ستونزه تاییدوي.
تورخم چیرې چې د افغان سوداګرو په سلګونو تازه میوه او سبزیو بار لاري موټرې د سانتیګریډ په کچه په 15 درجه ګرمۍ کې دا څو ورځې اغاړه د وختلو انتظار باسي. یو شمیر سوداګر وايي په ځند د تازه میوې او سبزیو د لاریو او وختلو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولي، ځکه په خبره تازه میوې او سبزیجات خراب شوې دي. د تازه میوې سوداګر رفیع الله د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 10 ازادي راډیو ته وویل
دغه به دوه کنځره پوری وتر شپږ ورځې بعد او نور مالونه مې وټلار کې ولاړ دي. تقریبا زمانه هم وټر دي، دومره zarar مو ته چې حد نه وته، ډیر zarar مې وکي. تقریبا بند شي وي چې 15 ملیون برسېدلی افغانۍ.
د سبزیو سوداګر حمید ګل هم ورته شکایت لري، وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو شمیر نورو لارو تړل کېدو د دوی ستونزې لا زیاتې کړې.
زما د 15 تاریخ نه گاډي ولاړ دي او د وسه پوري زما پکې د نن گاډو سره پرون میچ بار کړي دي. دا مغو گاډو سره 14 گاډي زما برابرېږي، نو یو گاډي مونږ ته په 15 لکه کلدارې باندې کیږي او مالونه په دسي سویه باندې شوی دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایې نه کوي.
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې په تورخم کې د غنیګونی د مخنیوي لپاره د غلام خان ډنډي پټان او انګورډي په ګډون نور لارې پرانیزي ترڅو د دوی تازه میوه او سبزیجات په وخت د پاکستان مارکیټونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ پنګونی خونه هم وای د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو بدیلو لارو تړل کې دوستون زیاتې کړي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزي ازادي رادیو ته وویل
موټران ولاړ دي، اما لار بند نه ده، اما بعضی مشکلات تخنیکی دي چې د محتوا مخته موجود دي. هغه دادی چې ظرفیتونه باید جوړ شي، رفت آمد جدا شي، اوس په فزیکی لحاظ مالونه کنټرولېږي. په یو موټر باندې 10 دقیقې وخت لګیږي، په دې خاطر باندې تلیر ساته کې فدرې سو درې نیم سو د افغانستان طرف نه شي. هغه حق سبزی او میوه ته 80% ورکړل شوی دی، اما تقاضا زیاته ده، مال ډېر ده، او بل طرف ته ډنډي پټان او غلام خان بندرونه بندي، نو فشار زیات نه راغلي دی په تورخم باندې.
نوموړی وایي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په دې اړه خبرې روانې دي چې تخنیکی ستونزې حل او له یوې میاشتنی ځنډ وروسته یو وار بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې خلاصې شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه موټرې د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو لپاره د ویزو د محدودیت له امله دواړو خواوو ته بندې پاتې وي چې سوداګرو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې وي. د تیر اګست له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي کړل. په داسې حال کې چې دا تګ راتک مخکې د ټاټ په نوم د سند پر بنسټ ترسره کېده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او ترانزیت تل د بیلابیلو ستونزو له امله لننګونو سره مخ ده. له ګڼې ګوڼې نیولې د اسنادو تر محدودیت او د غراست تر امنیتي ستونزو چې وخت نا وخت په ځانګړي ډول د افغانستان د تازه میوې د حاصل پر مهال سوداګري ځنډولې او دواړه لوریو سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.